السلام علیکم په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه ځانګړو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ازادي میلما او د ازادي او اوریدونکو خو پایل د دې سات په خبرونو کې وو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړې لګول شوی وایي بندیز سمدستي لرې نه کړي د ماشومانو ودونه او بې وزلي به زیاته شي. سیف د چلډرن په خپله ویبپاڼه کې نن پنجشنبې په یو بیان کې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښوونځي راتلونکې اونۍ د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته تیاری نیسي، له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته چې 18 میاشتې له زده کړو منع شوي باید اجازه ورکړل شي چې بیرته صنفونو ته لاړ شي. د ماشومانو د حقونو د مدافع ادارې خبرداری ورکړی چې که طالبان دغه بندیز لغونه کړي د ماشومانو ودونه به زیات شي، کورنۍ به لا بې وزلۍ ته اړي او راتلونکي نیمایي نسل به له کاري ځواک څخه بهر پاتې شي چې دا به د هېواد د راتلونکي لپاره ناوړه پایلې ولري. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې د ادارې د دغې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي او نه یې هم تر اوسه چې څه کم یوه اونۍ وروسته به نوی تعلیمي کال پیلېږي څرګندې نښې ایښودلې چې آیا ټولې نجونې به پرېږدي چې بیرته خپلې زده کړې پیل کړي. د طالبانو چارواکو په کراتو ویلي چې د نجونو د زده کړې ضد نه دي او پر هغوی لګول شوی بندیز تر امر ثانی پورې دی، خو د امر ثانی خبره تر اوسه 13 میاشتو ته غځېدلې او د طالبانو دریځ نه دی بدل شوی. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکاول وایي د جو بایدن اداره له افغانستانه د امریکا د ناکامه وتلو په اړه د امریکایانو تیرېستلو ته دوام ورکوي. جمهور پال مکاول چې له افغانستانه د 2021 کال په دوبی کې د امریکا د وتلو په اړه چې له ګډوډۍ سره ملو څېړنه کوي، پرون ناوخته په یو بیان کې چې دې کمیټې په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی ویلي د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د وتلو په اړه د دې کمیټې د څېړنې تیرېستلو ته دوام ورکوي او دا د دوی لپاره د منلو وړ نه دی. مکاول ویلي د تېرې اونۍ استماعي غونډې په څرګنده وښوده چې د امریکا خلک د دغو ویجاړوونکو وتلو لپاره د ځواب ترلاسه کولو مستحق دي. د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره په دې هېواد کې د امریکا 40 کلنه جګړه پای ته ورسېده، خو طالبان یو ځل بیا پر دې هېواد واکمن شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن په کراتو له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع کړې ده. د پاکستان پوځ وایي په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر یو پټنځای د برید او نښتو په نتیجه کې 8 وسلوال او 2 ماشومان وژل شوي او 2 سرتیري ټپیان دي. په هغه بیان کې چې پاوز پرون چهارشنبه خبر کړی دا نه د واضح شوی چې آیا دغه 2 ماشومان د ډزو په تبادله کې وژل شوی دي. په بیان کې دا هم نه دی ویل شوی چې دغه وسلوال په کومې ډلې پورې تړلی و، خو جنوبي وزیرستان د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی یو اصلي مرکز دی. د هغه ډلې چې په دې وروستیو کې د پاکستان پر پاوز او نورو حکومتي اهدافو حملې زیاتې کړې دي. امریکایي پوځي چارواکو پرون وویل چې د روسي جټ جنگي الوتکو د تور سمندرګي د پاسه د امریکا د جاسوسۍ یو ډران له خپل مسیر راګرځولی دی. چارواکو دا په نړیواله فضا کې د روسي پیلوټانو د یرغلیزو او نامسؤونه کړنو یوه بیلګه او قصدي عمل بللی دی. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن په دې اړه له خپل روسي سیال سرګی شویګو سره پر ټلیفون خبرې کړې دي. دواړو لورو د دغو خبرو چې په 15 میاشتو کې د دوی ترمنځ لومړی ځل خبرې دي پخلای کړی، خو نور جزئیات نه دي په ډاګه کړي. د روسي دفاع وزارت ویلي چې دغه خبرې د متحدو ایالاتونو په غوښتنې ترسره شوي او آستن هم په واشنگټن کې خبرلانو ته وویل دا مهمه ده چې لوی قدرتونه د شفافیت او اړیکو یوه بیلګه وي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلي چې له آستن سره په ګډ خبري کنفرانس کې څرګندونې کولې وویل که څه هم دا یو قصدي عمل خو نه ده څرګنده چې آیا د روسي جټ الوتکې د MQ-9 ډران له څرخ سره ټکر کړی. د روسي دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې شویګو آستن ته یادونه کړې چې د متحدو ایالاتونو لخوا دغه لمسوونکې پیښه ذکر رامنځته شوې چې واشنگټن د کرملین هغه اقدام ته پام نه دی کړی چې پر اوکراین د جګړې له امله د تور سمندرګي د پاسه پر الوتنو محدودیتونه لګولي دي.
آزادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیل ستونزو پیغامونه راته پریخي، له مخابراتي ستونزو نیولې د لارو تر خرابوالي او د غراز د افغانانو لپاره د بشري حقوقو او د خوندزیو تر غوښتنې. په دې ورسته کې به تاسو اوریدلې وي چې په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان لګن ستونزو سره مخامخ دي چې نورو هیوادونو ته د تک په نیت د محل په پاکستان کې ډیر دي. دا افغانان تر ډیره امریکا او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته د تګ نیت لري او د محل د اسنادو د پروسس لپاره په پاکستان کې دي. که څه هم پاکستان ژمنه کړې چې د امریکا او نورو هیوادونو له چارواکو سره د سلا مشورو لمخه دغه افغانانو ته د پناه ورکولو اصول تجمن دي، خو وخت نا وخت داسې راپورونه خبريږي چې په پاکستان کې پولیس او نور امنیتي ځواکونه له دغه افغانانو سره ناوړه چلند کوي. دا چې پاکستانی پولیس ولې افغان کډوال یا هلته ډیره افغانان زوروي، په دې اړه مو په پاکستان کې له پخوانی افغان ډیپلوماټ عمر داوودزی سره مرکه هم کړې، خو په پیل کې راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم د آزاد رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. حمید د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما پیغام په دې اړه ده چې د مخابراتي شبکو په اړه ده. دې شبکو فعالیتونه ډېر ضعیف، ډېر کمزوري او ډېر خراب دي. انټرنیټ پیسې له خلکو خوري، خدمات نه وړاندې کوي. حتی د جنډې په غټه کې د پایې د جنډې د غټې په سر کې ولاړې دي، مګر په نږدې کلو کې کار نه کوي. اتاق ته ننوځي کار نه کوي، سره ووځي کلي کې کار نه کوي، تر کلي به شاته ووځي بیا لږ کار کوي. دلته له خلکو پیسې خوري او خدمات له نشتون سره برابر دي. د ازادي راډیو له کارکوونکو صدا هیله کوو چې په دې اړه د مخابراتو له چارواکو سره خبرې وکوي او د خلکو ستونزې حل کړي. تاسو ته مننه چې د خلکو د ستونزو په اړه باندې فکر کوئ. ډیره مننه، ډیره مننه. هیله کوو دا شبکې سمې شي او دا خدمات سم وړاندې کړي.
السلام علیکم ازاجر جوټور کارکونکو ته سلامونه ورنی کې دې احترام کړنی کو. موږ د هلمند ولسوالۍ هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ د روپا شخص سیم در بغرا پر غار دلته یو نن دروښین خدام درول او ډیر بشوي دلته ګر سره روښین کار نه کی لیس کار کی یو سالات خو به کار نه کی به سیم خو پریز دګ سره موږ ګر سره کارولان او دا نو تا روښین دې دلته دلته ډیر بشوي.
السلام علیکم، نبی الله زابلای د زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. ارغنداب ولسوالۍ چې یو غاټ او پرنفس ولسوالۍ ده، خو متاسفانه دلته هیڅ مخابراتي شبکې وجود نه لري. زموږ د ارغنداب ولسوالۍ سي ډیر وګړي کې وسیږي، هغوی له وای فای ټلیفون څخه استفاده کوي چې لګښت ډیر لوړ ده. نو د دې خلکو او زموږ غوښتنه له مسولینو نه همدا سی لطفاً مهربانی وکړي، تاسو پرغنداب ولسوالۍ کې مخابراتي ستنی نصب کړئ ترڅو د ارغنداب ولسوالۍ د خلکو همدا مخابراتي ستونزه حل او لخپل دوستانو سره د ټلیفون پر لیکسي. وسلام د لاپمن. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ رادیو ویندیانو، خبریالانو، خبرنگارانو ته سلام. بعد له سلامه، هر خبرونه ځانګړي او ډیره خوندوره دی. هر سات خبرونه، مجلې، راپورونه، عکسونه د سیمې هر وخت زمون ګران هیواد افغانانو او په نړۍ کې ازادۍ یو آزاد رسنۍ او پرمختګلی رسنۍ ده.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. زه ډاکټر ذبیح الله د هلمند ولایت څخه زحمت تر کوم. موږ د محصلینو ږغ څوک نه اوري او ډیرو رسنیو ته مو خبر ورکړی. دغه ځینې ویډیو کلیپونه دي چې ورکړي مو دي، زموږ سره همکاري نه کوي. زموږ د تیر کال نمره، د اگزیټ نمره 150 د کامیابۍ نمره وه، خو سږ کال 216 نمرې ته لوړه نمره پورته کړې او سوالونه هم هغه د تیر کال سوالونه وو. په سوالو کې کوم تغییر نه دی راغلی، خو نمرات چې دی هغه لوړ شوي دي. د دغه کلیپ په باره کې که موږ ته یو ښه راپور جوړ کړئ او هغه ستاسې د فیسبوک پاڼې په دغه باندې خپور کړئ، ډیره همکاري به مو وي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د افغانستان د اسلامي امارت د سیتامې په وزارت باندې دا غږ کومه سیمه میشت د ننګرهار په ولایت کې د څو ولایتو میشت ولسونه یو چې په هغې کې موږ د پښتیا د ولایت یو د بوټیکور د ولسوالۍ د باریکاو په سیمه کې هم شتون ده. نو دغه د واکسین والا چې تاسې مقرر کړي وو بانډو ته راغله خو په جوماتو کې اعلانونه وکړه، نو جوماتو ته خو هر کورنۍ یو هر خلک نه سو رسېدلی، ځکه یا به جومات ترې لرې وو یا به یې په کور کې ګڼه زیاته وه، نو نه دي تللي. بیا له موږ سره خپله دا وعده وکړه چې موږ په دغه غیرحاضرو کورو باندې راګرځو په یکشنبه او په دوشنبه باندې، خو نه په دوشنبه راغله او دغه نن موږ ورته منتظر وو چې دا رښتیا راځي. هماغه د خولې غږ یې پرېښوده، نور دوی په هغه مخه بیا پسې تللي دي. نو د ما د سیتامې او په وزارت د ازادي راډیو له لارې نه دا غږ ده چې دوی باید بانډو ته بیرته کته شي، بعضې ولسونه چې ترې پاتې دي هغو ته دې همدغه واکسین چې مقرر شوی ده دغه د کرونا دپاره او ورته ورېږي. نو ښه وخت درته غواړم حاجي ماماجان، اصلا د پښتیا یم خو اوس پلي د اوسېدونکی د بډي کوټ د باریکاو په ساحه کې یو. ومن الله توفیق.
زما عمومي سوال د محترم ډاکټر صاحبانو د آدرس د خپل د آدرس له محترم ډاکټر صاحبانو نه لرم. په کابل کې او په افغانستان کې په مجموع فعلا ډاکټر صاحبان یو اصول تعقیبوي، نه پوهېږم دا اصول څومره اهمیت لري، بین المللي اهمیت لري، دا اصول عمومي ده یا تن افغانستان کې رواج ده یا ټول جهان کې همداسې ده. یو مریض چې ډاکټر ته ځي په ډېر مشکل یو دوه سوه یو دوه نیم سوه والی فیس پیدا کوي، بیا ځي نسخه اخلي، بیا نسخه چې نسخه واخیسته بیرته دوا ډاکټر صاحب غواړي چې راسه وګورم چې ما زما دغه د همغه مربوطه شی چې ما لیکلی همغه ده که نه ده. هغه چې وکېږي بیا مریض ته وایي چې دا دوا چې خلاص و بیا ماته راسه. مریض وایي دا څومره ښه ډاکټر دی، دا زه دغه دوم دفعه بیا غوښته یم چې بیا ځي بیا دغه دوه نیم سوه افغانۍ ته فیس اخلي، بیا وایي دوا چې خلاص بیا راسه، بیا چې ځي بیا ورته ورنه دوه نیم سوه افغانۍ اخلي. په ډېر کم ندرت داسې ډاکټر صاحبان پیدا کوي چې خپله واټساپ شمېره یې نشته کړې ده او ویلي دي چې چیرې دوا د خلاص و بیا جوړ نه شوې، ماته واټساپ وکړه یا ماته زنګ ووهه، بیا ما سره مشوره وکړه، یا که راځي مثلا دوم دفعه د تابع د فیس نه کېږي. نو نه پوهېږم دغه فیس د نقطې نظر د شریعت اسلامي ده، د نقطې نظر د عنانات کلتور ده، د نقطې نظر د علم طبابت د اصولو نه دا روا ده چې یو مریض څلور دفعې ته غواړي او څلور دفعې ورنه فیسونه تقاضا کوي. مننه.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه، نیکی هیلې دي ورورسېږي، جوړ ورو خو به ژوند زندگی په خیر ورور کده. زما یو پیغام ورسوي ترې او ځای پرې موږ د هلمند په ولایت کې وروره داسې حالاتونه شروع دي چې وروره دا مسیسې د شروع دي بالا وروره ګرده ده بډایان خوري دا خوار و غریب مخلوق ته نه رسېږي، که پر مسجدانو یمې دا خوار و غریب مخلوق تر پښو لاندې دي. او که مثال دغه یم دغه چې زموږ یو غږ تر یو لوړ ځای ورسېږي، دا ولې دا مسیسې زموږ سره داسې کوي چې وروره موږ د خدای شی نه لرو یا مسکینان خلک یا بلې دي، دیو ته نه رسېږي. بډایان ته چې بلډنګان لري یا مثال مټران لري پاخه ځایونه لري وروره، هغو خلکو ته رسېږي. دا زموږ هیله تر یو ځایه ورسوي.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته. میرویس اخلاقي هم د هلمند لشکرګاه ښار اوسېدونکی. دا چې روژې ته هم د ګوتو په شمار ورځې پاته دي، نو هیله کوو د دوکاندارانو وروڼو او خصوصا د شروالۍ د مسؤلینو څخه چې روژې په راتګ سره شان ډېر جګ ځي. اوس که راس نور هیوادو ته نور هیوادونه اسلامي هیوادونه تخفیف کوي یا ته په دغو ورځو کې، او زموږ افغانان وړونه ځانته افغانان هم وایي، ځانته د افغان لقب هم ږدي، خو بیا هم د چنده پر افغانانو باندې دغه شی ډیر ګران ورکوي، نو هیله من یم شروالۍ مسولین او دوکاندارانو نه هم تر ډیره حده ډیر دوکانداران شته چې بې انصافه یې، نو د دوی هم غوښتنه دا ده چې په دې روژې په مبارکه میاشت کې هیله من یم تخفیف هم وکړي، ځکه روژه هغه د برکتونو میاشت ده چې په واقعیت سره په دولس میاشت کې یوه میاشت ده، نو ډیری اړمنې کورنۍ شته اته چې خپل ډوډۍ وس نه لري.
دا کومه کس چې ما ولید وضعیت سیحت وزیر صاحب ډېر زیات پرې خفه شوم، او دا د افغانستان د نسل تباه کوونکې خبره ده. په دښمن باندې دومره اعتبار کول، په دښمن باندې دومره باور کول، او دښمن د بیرغ لاندې کېنستل ډېر د شرم خبره ده، او زه ډېر زیات پرې خفه شوم.
من ولایت ګرمسیل ولسوالۍ له کسمې څخه د انصب څخه ډېر مننه چې دا زموږ ماشومانو ته دوی د خوراکي مواد ورکوي. کوم وخت کې چې دا خوراکي مواد نه وه، نو موږ به یو ټیم شیدې د ماشومانو ته په 1500 کالداري رانیوله. د افغانستان ستړي او بېوزله ولس د دې توانمندې نه لري. موږ د دې سره ډېر منندوی یو چې نور هم موږ ماشومانو ته په دې برخه کې پاملرنه وکړي.
دا چې دهقانان د اوبو د سخت مشکل سره مخامخ دي، ډیری خرکاوکونه لا هم ډیری دهقانانو پوټر په مو وبکړله. هیله من یم اوبه رایله سي، د مسؤلینو سره مو دا غوښتنه ده چې په دغه کې اوبه رایله سي او خاص ډول ناوې ته توجه وشي، ځکه چې د ناوې اوبه تر ډیره حده پرې ځنډیږي. نو هیله من یم ناوې ته هم په نوبت سره هلې ولسوالۍ ته اوبه تکمین کې. ډیره مننه، هیله من یم دا پیغام در مسؤلینو پورې ورسی.
سلام علیکم، هیله احترامات مې ومنه. زه احسان الله دوري د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې د غزمش هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور چې دی د اوبو په غاړه باندې پروت دی زمینداور. حتی د دغه کجکی ولسوالۍ په سولو کې 50% هغه اوبه لري، روانې اوبه لري، دا نورې ټول د برموت اوبه راکاږي. نو دغه زمینداور کانال نه لري، دا په دې خاطر باندې چې دلته خلق غیر قانوني اوبه دي دم ته چر روان دي. دا سره تیر سروزګان ولایت دی، د کندی ولایت دی، هغه غیر قانوني اوبه دغه دم څخه کاږي. نو بیا دغه د نور ولس حق خوړلې دي. نو زه پر دې باندې دا ژغ کوم چې هغه قانوني اوبه چې تاسو ته رسیږي، هغه قانوني اوبه مصرفوي، دا نور غیر قانوني اوبه چې دي تاسو خپل سر اختیار باندې مه استعمالوي، ځکه چې دا د ټول افغانستان حق دی. نو زموږ د زمینداور کانال هم په دې باندې پاتې دی چې اوبه نسته، ځکه چې دا د خلک غیر قانوني اوبه دي او دا را روان شي دا وډم ته د کجکی وډم ته پر ټول ولس باندې بر کم کته کړی دی. یو وخت نه د خاص وبوستون زده. نو زه حتی پر دغه خلکو باندې دغه ژغ کوم چې تاسو دغه کم وبو چې تاسو تر روان دي، دغه دم تر روان دي، نغه په قانون برابر یغه وبو چې تاسو ته په ویالو کې درکو کیږي هغه وبو استعمالوي، نور غیر قانوني وبو مې استعمالوي. یو بلګه دا هم د کپغورز باندې وریاځو دغه دم چې دی شل سنتي دی پورته کیږي. نو چوبل ته ډیر ورته رواني په داسولري برېښنا باندې دا وبد د دې رادت خنک شکیږي، او کله چې وریاځ نه یې اواسه پای بیا دغه ته 15 سنتي متر وبر روان دي، یعنی سم نیمه غیر قانوني وب خلک استعمالي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا موضوع سماولی دلا چې مثال طالبان او نړیوال ډېر پرشورونه دي چې وایي چې خزو ته حقونه نور کوي، باید حق خزو ته حقونه ورکي، زر تر زره د تعلیم او د پرمختګ یو قانوني نیول شي او پرمختګ زر تر زره وشي، جدي اقدام وشي چې مکتبونه پوهنتونونه د خزو زموږ د افغانستان د لپاره خلاص شي، ځکه یو پوهنې یو پوهې ته اړتیا ده د محل په افغانستان کې.
السلام علیکم، دا د رادیو ټول اړوند کارکونکو سلامونه نه کلی وړاندې کوم. زه حکمت الله داوریم د هلمند ولایت زمینداور ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما دا هیله ده د امارات مشران څخه چې د زمور د زمینداور ولسوالۍ کانال باید ژر تر ژره جوړ شي. زموږ اوبه ډېرې کښته دي، تقریبا د 200 متره پر شاوخوا باندې زموږ اوبه دي. نمر د اوبو څخه ډیر په تکلیف یې باید مشتدا د زمینداور کانال باید ژر تر ژره وکیږي. نه یوازې نور د زمینداور غوښتنه نه ده، بلکې د مساکله او د نوزاد د واشیر ولسوالۍ هم دا غوښتنه ده راسره، ځکه چې دا کانال وکیږي د مساکله ولسوالۍ او زمینداور ولسوالۍ او نوزاد واشیر دا ګرځي ولسوالۍ به دغه د تر اوبو لاندې راشي. نه باید مشتدا د زمینداور کانال ژر تر ژره وکیږي. السلام په احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. دا زادوی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلام کوم. د هلمند د علی ولسوالۍ زدر سره په تماس کیم. کومه موسسه چې راوتلې و چې نه د غنم چینه وکرسی ول دغه دی موسسه در کوو د غنم تخم دی او انبار دی ڈی پی الله کوم نه در وسه ڈی پی انبار دی نه مو غنم دی دی وس هغه ورکه سپور والله نمانې لیکلي ده راوسه پرې چې نهشته دا اوس څنګه مسته ده یا دې سم کې یا دې ګرځري بند کې پر مخ باندې.
السلام علیکم. سال د جوړ تر په خیر دلته شکر خیر او خیرت وطن کې قرار قراري ده وارم ختمې دوه ده ان شاء الله. اوس رادیو ښه په غور سره ورو خو ان شاء الله دا و بوجو کې شپې نه نه شي بعد دا تو بوجو شروع ده پنګرته ورځم غږیږي. بس نو شه معلومات اسکو بس سید ډیر مننه ډیر مهرباني ډیر مننه زارا دم پاس ولا بس سلامونه وایم.
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ور رسیدلې وي او د حل لارې چارې ورته ومومي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
لکه څنګه چې خبر یې په پاکستان کې ډیر زرګونه هغه افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي چې درېمو هیوادونو په ځانګړي توګه امریکا ته د تګ تکل لري. کله چې پخوانی حکومت په افغانستان کې ړنګ شو، امریکا له خپلو هغو کسانو چې له دوی سره یې کار کړی وو غوښتل چې د پناه غوښتنې لپاره کم تر کمه باید یو درېم هیواد ته لاړ شي او هلته د خپلو اسنادو کارونه مخته بوزي. په دې ترڅ کې زرګونه افغانان پاکستان ته ولاړل او هلته په تمه دي چې دوی امریکا یا نورو لویدیځو هیوادونو ته ولېږدول شي. په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شول چې د پاکستان پولیس له دغو یو شمېر افغانانو سره ناوړه چلند کوي او زوروي. دا چوالې د پاکستان پولیس دا ډول کړنې تر سره کوي په دې اړه زموږ همکار احمد تکل په پاکستان کې له پخوانی افغان ډیپلوماټ عمر داوودی سره دا مرکه کړي.
دا مهاجر چې خاصه کټګوري ده چې دوی امریکا او نورو غربي ملکونو ته د تلو کې سونه لري او چې د افغانستان د نننه دوی ته ویل شي چې خپل کیس مخلاصوي می تعقیبوي او گاونډي ملک ته لاړ شي، یعنی دوی په مشوره باندې تللی دي. اوس ایران ته نشي تللی چې د ایران او د غربي ملکونو روابط خندي دي، نو یوازې نه گزینه د دوی پاکستان ده. پاکستان وایي چې پالیسی په ساته باندې موږ دوی ساته مشکل نه ایجادو بلکې سهولت ایجادو او دلته اوسېدای شي. اما د پاکستان پولیس او ځینې نور ارګانونه هغوی بیا دا افغانان هم زوري او حقیقت دا دی چې هر افغان هلته زوري، خو دا د دې معنا نه لري چې دا زورول دې قبول شي. د دوی غم باید امریکا وخوري. خیر امریکا هم د سر نه ویلي و.
همدا سوال دی داود صاحب به ښایي چې د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس دا غوښتنه کړې ده له پاکستان او له نورو هیوادونو سره چې له افغانانو سره د نړیوالو کنوانسیونونو په اساس سم چلند وکړي. خپل ولې دغه افغانان چې دوی خپل متحدان هم بولي ولې ځان سره بونتلل؟
ټول خو په یو ورځ نشو بیولې. همدا ویلي و چې دا یو پروسه ده چې حتی تر څلورو کلو به دوام وکړي. او بل خبر ده هم ده چې پاکستان د مهاجرینو کنوانسیون متاسفانه نه دی امضا کړی، دا غي پابند نه دی. دا ښه خبر ده چې امریکا یادښت ته راغلې ده، توجه ته راغلې ده او په دې کې ستاسو مطبوعاتو رول او ونډه شامل ده. تاسو د دې غږ پورته کړی دی او افغانان په مجموع کې اوس خاموشه نه کینی څوک چې په ظلم کې خپل غږ پورته کړي. نو دوی غږ پورته کړ او د دې غږ واورېدل شو. زه یقین لرم چې امریکا به اوس هم یو صفه خلاصه کړي د پاکستان سره د خبرو او د خبرې به نور هم جدي شي. همدارنګه زه دې هم خبرې مچی هغه افغانان چې یا د پخوانی کار په اساس زیات خطر ورته متوجه دي یا اوس چې کوم ځای کې اوسیږي نیمه لار کې هلته ورته خطر موجود دی، هغوی ته اولویت ورکوي. نو زه مطمئن ان شاء الله چې وضعیت به دوی خوشي او دوی د خپل امدا غ پورته وساتي.
دا وزه سپتا سو مخکې ویل چې پاکستان د کډوالو نړیوال کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، مګر وینو چې په تیرو څلوېختو څخه باندې څلوېختو کلونو کې تل افغانان په پاکستان کې ځورول شوی دی. په پرله پسې ډول نه هیڅ کله یو افغان په پاکستان کې په آزاد ډول نه دی ګرځېدلی. دا یو پالیسی ده د پاکستان که امنیتي اندېښنې پر اختیا سره شته د افغانانو لپاره.
او بعضی اوقاتو کې پالیسی هم وی، لکه مثال په توګه چې روابط د افغانستان سره ښه نه وي، نو هغه وخت کې به مهاجرینو باندې به فشار راوړ. دا زموږ د حکومت په وخت کې کېده. خو په تیرو کې افغانستان یو نماینده اداره درلودله چې کله به مهاجرینو باندې ظلم وشو بیا به موږ دا موضوع د بحث د میز د مذاکرې باندې راوستله. اوس خو هغه حالت نه دی. اوس دا طالبانو نظام او پاکستان دا یو خاص شکل باندې اړیکې دي او د دوی تمرکز زیات په جنگي او په دې موارد دي د مهاجرینو نه دي. او بیا خاصتا دغه مهاجر چې دا اوس پس د اگست 2021 نتلی، دا خو طالبانو ته هیڅ اهمیت نه لري کار څه پیوشي او هر څوک وزوري. بیا بل خبر دا چې پاکستان مختلف صوبې دي، هر صوبه بیا مختلف ځانته پالیسی لري. مثال په توګه کراچۍ کې دا ظلم او زورونه د افغانانو د بل هر ځای په نسبت زیاته ده. چې په دې اړه خبرې وشولې او امریکایانو نور غربي ملکونو مداخله وکړه، د بلاول بوټو ته ویل چې په دې کې باید غور وکړي او افغانانو نه زورول شي.
د طالبانو حکومت خو هم یو مسؤلیت لري چې د خپلو وګړو په برخه کې یو څه وکړي، د پاکستان له چارواکو سره خبرې وکړي یا له امنیتي ادارو سره بل اخره د مسله حل کړي، ځکه چې دا خو دی ویو دوه ورځې خبره نه ده.
بالکل هم داسې دی. ټول افغانان چې پاکستان کې اوسېږي که څلوېښت کالان را په دې خوا هم اوسېږي، د یو مجبوریت په اساس باندې اوسېږي. ټول افغانان وطن دوست دي، غواړي چې خپل وطن کې اوسېږي. او دا خبره چې طالبان باید دا خبره جدي ونیسي، بالکل، اما په تاسف سره تر اوسه خو طالبانو دا ثابته نه کړه چې دوی یو بامسؤلیته اداره ده، نه د خپل افغانانو په پیسه کې مسؤلیت احساس کړي او نه هم نړیوالو اړیکو کې مسؤولانه برخورد کوي. همدا دلیل دی چې ورځ په ورځ انزوا خواته روان دي. ډیر نږدې ملګري هم دا جرات نه لري چې دوی په رسمیت وپیژني. نو دا خود دوی د پالیسۍ نقیصه ده او همدا غیر مسؤولانه برخورد دی د خپل ملت سره او د دنیا سره.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات عمر داودزی و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونه مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422112111415. شمیره بیا وایم 00422112111415.
د آزادی ملما
درنو اوریدونکو شه چاري زموږ څنګه ملما په دې خبرونه کې انجنیر محمد انام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظر انجنیر دی، خو ډیر کار یې د سیاست تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د پخپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. شغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبه ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخی شو. د نن سبا په ناروی کې اوسیم. واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایي. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیر کړی ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده.
عمل ته می ابتدای مکتب ویل دا عبدالجبار ثابت خبره چې وای ما غوځی کی ما ابتدای مکتب ویل چې عبدالرحمن پژواک ویل دا امغی زیکی څلورم او پنځم مشبغم سنف ویل افسرخو کی بیا ووم سنف په کابل کې ویل دا بیا میاتم نه دولسم پورې په سرخو ولسوالۍ دی فقله لیسا کې درس ویل دا نو بیا پونتون یو کال تعطیل و بیا چې شروع شو بیا موږ پونتون شروع کړو په 25 کال کې نو په کابل پونتون د ساينس پوهنځي د معدن او جیولوژي په څانګه کې مې درس ویلی نو زمونږ د پونتون هغه اول کال و چې کودتا وشو په افغانستان کې پل تخنیک په څلورم ملیاله کې وم په اول منزل د درې ملیاله کې چارالي ونیولی و لکه هغوی چې کودتا نه هم خبر و نو
یعنی دا کودتا د داود خان د ظاهرشاه په ضد کړې
وه او د ظاهرشاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه نو سبای دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویلې چې دا وه په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا که زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په 2 کوټه کې وم په درېیم منزل کې او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چارالي ونیولې وه
کله چې دا غږ تاسې واورېدو چې کوره تا شوې ده تاسې او نورو محصلینو چې په لیلی کې و د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا و د هغوی نظر څه و
دې وخت کې ټول خلک ویده و سبا شپږ بجې یا خدای مهربانی شپه به نه به مخکې و خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او مونږ لاړو بیا خو ټول خلک هغه و بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو د لیلی نه هغه آوازونه وشو شپېلکونه وشو خلک خوشحاله و فکر کوم بیا لاړو یو ساعت دوه ساعته وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې و مونږ چې دغه ته یو د اخوان المسلمین د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و تاګل نومېدم هغه او د پرچم د بل یو بل هلک و چې هغه نوم یې یاده وته د لغمان و دوی بحث وکړه په دې دالیز کې د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کوله او د تاګل ورته ویل تاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېد مړ شو نو د اتاګل ورته ویلې چې ودیل د چې ستاسې هغه وویلې چې وای مونږ به وای تاسې دا دا سر وای د هغه نه راکه جیګ شه دی د ظاهرشاه د شاهي کورنۍ نه ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي او د هغه ورته ویلې چې تاسو خو مونږ ویلې ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده او دغه ده اوس ثابته شوه هغه بیا ورته ویلې وای نه وای مونږ ببره کارمل ویلي دي وای چې باید کرد اوس کجا باید شروع کرد مونږ وای د شاهي کورنۍ کې مجل به جذب کړی ده نو عمومي خلک هغه و اخوانیان چې و زما پیادېږي چې د دوی هغه و خپه و
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 25 کال و هغه عیسوي کال 1902 اویا به راتم خو څلور کاله مې پوهنځی وویلې په 1902 کې زه فارغ شوی به یم
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو د کار په اړه مې راته وویل
بیا خو لاړم عسکري مې وکړل ته پخوا شپږ میاشتې عسکري و په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله دولسم پاس یو کال او د هغې نه ښکته چې و بېسواده خلکو به 2 ملي مکلفت دوره وه نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده سره له دې چې سخته ده اما هغه خلکو ته چې پوهنتون یې لوست او د هغوی موده کمه وه دوی لپاره بیا ډېره جالبه هم وه عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د
وخت ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې موږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي نو دغه اووم کې موږ قسم وکړو هغه کې د افغانستان ملي بیرغ و دی اردو بیرغ و دی که خلکو هلته لاس کې خود په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو مونږ به دې خاورې ته وفادار یو دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم و مونږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته ډوړې تناسو زمونږ په ټولي کې یو موږ شپږ کسه وو په دې میز تناسو ډوړې خوړې یو چې موږ و چې د بیروت نه راغلی وو همدغه د اشرف غني دوی واحدي دې خلکو هم صنفي وو هغه زراعت نه فارغ وو هغه موږ سره وو یو بل د طب ډاکټر وو یو بل ډاکټر وو یو بل د کیمیا فارغ تحصیل وو څو کسان وو
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو
عسکري نه وروسته بیا لاړم ما پاسپورټ واخیست غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم بیا لاړم هلته والته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه چې هلته بیا کودتا وشوه د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه د عربستان سعودي غلطي وکړه ټول افغانان یې وویستل په زرګونو افغانان هلته لاړ وو
ولې دلیل یې چې ولې ایستل ځکه چې په هیواد کې چپی حکومت راغلی وو
کمونستان حکومت راغی شوربیانو حکومت را روانه دلته دوی داخله وویستل نو زم بیا بلې خواله نړم لاړم افغانستان ته کابل ته لاړم نو هلته مې بیا په قانون سنایو وزارت کې کار واخیسته ما روسي وظیفه مې په هغه کې وه په د لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کاوه په کابل کې بیا د هغې ځینه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم جلال آباد را لېږلی وم یو کار پسې خدمتي هلته یو د بیرت و یو هغه وه د مونږ د وزارت د معدن یو ذخیره و هغې نه چا شوکانې اخیسته تل نو باندې یو معدني تیږه ده نو مونږ یې راولي ولي او دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکانې وتلو ولي بیا چې بېرته تر څو تلمه زه بیا زه منفق شوی وم بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص
دلیل یې څه و ولې تاسې منفق شوئ
زه خواستم خبر هم نه وم چې زه منفق شوی وم زه سبا تلمه کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی وایي څه چېرته ځې معدن کار ته وایي هو بچه منفق شوي دي برو نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده او زه جلال آباد کې وم ده لکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم تیاري ټکټ واخلم او ټکټ پیدا نه شو بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړو بیا دلته چې د هغې نه پنځلس شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم دلته ما ته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول ویل وایي ته ژوندی هلک زه په غې کې ونیولم وې ژړل ما دې واده که ولې ژاړې وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو اعدام یې کړ او چا ویلي چې وتښتېده خو وایي ته منفق شوی وې دا دلته بعد کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله
ښه صاحب نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته
نه لاړم راځم پاکستان ته په ډېر سختۍ باندې ووتم پاکستان سره مته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وخدای شته خو زه افغان ملت ګوند کې د اتم سیم د ومه نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی حبیب الله رفیع نو رفیع صاحب راغی او زه مور رسېدې مې ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو یو بل سپین ږیری سړی هم راغلی او له کابل نه یو شیعه و دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و زه یې کشر وم د هغه د لاس لاندې م کار کاو استقلال اخبار م چاپاوه د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې
نو څنګه تاسو خو په ساينس کې زده کړې کړې وې انجینیر وې او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه دا څنګه
ژورنالیزم خو لیکوالي کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه زه په اتم سند کې وم په کاوم سند کې وم په کابل کې زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم یې موږ امتحان نه ولې قوس میاشتو نو ماته یو شعر ماته راغی داسې غوښتم چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم هغه ما د ترس دوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخي خلکان وخت مړ شو هغه ما باندې غږ وکړ ویل واله که ته بچی د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپاره هغه شیر او احساس چې ما ته راغلی هغه ورک شوی نو زیاد مې ووت امتحان زمونږ خلاص شو لاړم سرخو د فوقلال لیسه کې چې بیا څو ورځې بعد ما ته هغه فکر بیا را پیدا شو ما یو ادبي ټوټه ولیکله ای زما ورک ارزو د ادم هغه ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپېدی ننګرهار ورځپاڼه قتیل خوږیاڼی د دې مشر و هغه چاپ کړو هغه ای زما ورک ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو نو نه پوهېږم چې کوم کال به و دا خو ډېر پخوانی وخت ناتم صنف و نو زما د اقاله په خوانه او بیاغما شیرونه لیکل بیا زه پوهنتون دویم سنف کې مچ ما د مور زما یو شی د مور جایزه وګټله کابل کې علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره او د رفیع صاحب ما پیژنه رفیع صاحب یو اکاډمي و دغه سره م کار کاوه بس د استقلال خبرم چلاوه بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې بیا زه لاړم ایران ته هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کښې لا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک غیر ملا خلک دا همېش دا نیول کېده او تختول کېده ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزرحمان الفت تورن شوی و خدای دې وبخي هغه کتابونه مونږ ولیدل چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو نو زه م بیا لاړم ایران ته بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړو په جیولوجي کښې ماته کار پیدا شو
درست په کوم ښار کښې د ایران
بوشیر کښې مې کار وکړ هلته م بیا ما یو ریسرچ هم وکړه د ګچو په تیږه باندې هغه کتاب بیا ریسرچ چاپ شوی د هماغه ځای کښې د یو کتاب په شکل باندې بیا دا کار چې ما وکړو هلته م بیا په هغه کښې کار کاوه د دې څنګ کښې په هایدروجیولوجي کښې مې کار وکړو په زیرزمیني اوبو کښې بیا دغه زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شې کرمان اصفهان ته هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته هلته داسې په کلو کښې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږي کلته چې خلک هملته مصروف شي لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی د ګچو په تیږه باندې بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت هملته وم په اصفهان کښې او د اصفهان په اطرافونو کښې تم هلته م بیا په هغه باندې کار وکړه په شاه مقصودو تیږه باندې او ځینې نور شیان معدني موادو هغې باندې مې راپور ولیکه هغه م د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو
بله
نو بیا هغې نه وروسته بېرته راغلم هغه ته بوشیر ته راغلم بوشیر کښې مې څه وخت تېر کړ خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه داسې وخت نولس سوه او داسې فکر وکړه چې نولس سوه اته اتیا به وم بیا لاړم بېرته زه پېښور ته
نو ولې پېښور ته بېرته لاړې په ایران کښې داسې معلومېږي چې وضعیت هم ښه و اقتصادي وضعیت به به هم حتما ښه و ځکه چې رسمي مامور وایي
هلته م یوه خبره وشوه او بحث مې چې هر سره راغی بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو نو هلته مې د پارلمان یو غړی و هغه بیا وظیفه پرېښې وه راغلی او دغه هغه کښې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کښې ما کار کاوه نو دلته هغه م کار کاوه هغه سره مې باس راغی تاریخ باندې م باس راغی هغه ما ته ویلې وایي هغه یې مهندس وایي یو وایي د تحلیل ده یو تاریخ دی یو د تحلیل د تاریخ ده وایي دا غوبا چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې دا وایي تاریخ دی وایي تحلیل نه ده دې باندې باس وکړو ما د افغانستان د یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلي دي
بل
او راغلي دي وخت یې تېر کړی خو بېرته لاړ دی افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی
دې ته که راشو که تاسې بېرته چې پېښور ته لاړئ په پېښور کښې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروي وکړه دا په څه اساس وکړه او هغه م بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ و
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کښې په کابل کښې افغان ملت خپروله هغې وخت کښې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده او د پرچم په نوم باندې او د افغان ملت په نوم باندې او د مساوات هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په هماغه لویه قطه باندې نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړ بیا خو دلته م په افغان ملت کښې م بیا دلته څه مشکلات پېښ شو دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې ده ستانګل شیرزاد زه دا اخبار مصادره کړه یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کښې زیاتې بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته او دا د هغه کار مې شروع کړ د افغانستان قومي جوړښت دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ یو موسم بیا جوړه کړه د ARDP په نوم باندې افغانستان ریهبلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام دا یو کال ما یو ډاکټر سره کار کړی بیا هغه تجربه مې دې کښې واچوله او خپله مې یو موسه جوړه کړه دا کار مې کاوه د دې په څنګ کښې مې چا خبره په رسمي وخت کښې مې دا ARDP کار کاوه او په غیر رسمي وخت کښې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې یو فاونډیشن جوړ کړه هغه مې شروع کړم نو پدې کې ملګری دوستان زمونږ چې په شمال کې او په شمال لویدیز کې او په شمال خاتیز کې دي ځینې کې چې وو په قندان نیولې تر هغه پورې تر مزار شریف او کندوز دي ځینې پورې بس دلته زمونږ دوستانو ملګری وو بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې نو دا کار مو کو پنځه شپږ کالم دا کار وکړو دا تام راټولول او راټولول او دلته ځینې خلک را سره وو په دې پیښول کې یو دفتر مې بیا جوړول او بل دفتر مې دم دې ریسرچ دې شانو نو دا بیا دې باندې دې کارم کبل هرغم بیا دې کتاب شکل باندې چاپ کړ دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګانی ورته وایم وکړ یو مې هغه باندې یو سروی هغه په مجلس کې د خدای به هغه کړی و چې هغه خلکو نه پښتنه کړی و چې تاسو بچای نظام غواړي اخوانی نظام غواړي حکمتال غواړي زیاشا غواړي د څه پښتنې کړي وي اما هغه باندې مړم شو نو دا غین وخت کاله او لاس کاله به وچلی او چې مام د څه سروې وکړه د یو زره دوه کسان مې پښتنه کړي و د څه سروې وکړه هغه کې نتیجه دا راخسته و چې خلک چې دا نه اخوانی نظام غواړي او نو بل څه و دا زیاشا کړه چې داخله زیاشا تر ځان د څه سروې وکړي و او په دې کې یو بل سره د امادین اورسته وکړه چې هو ار د طالبان طالبان څوک دي طالبان جنگونه شروع کړي وړي منطقي نه ولې وي عبدالله پاکستان د څه خبره خبره کړه چې پښتانه طالبان دي دا طالبان چې دي دا پښتانه دي نو دا خبره ډېره ګرمې وې دلته یو د پیښور یو خان سره او دا دی اما خو د نیشنل پارټي غړی وو افضل خان هغه د یو بخې مرګ ده هغه د چې په غونډه کړې وو په خبرو کې هغه کار د شوې د طالبان شې پښتون دی به یې نه وکړو دا یو خبره ماته ډیره سخته خه تمام نه شو باندې تاثیر وکړي طالبان پښتون نه دي طالبان چې دی بنسټ پالي خلک دي دا د پښتونونو نمائندګي نشي کولای دا یو نشتلستي او قومي سازمان نه ده دا یو 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 مذهبي بنیادګر سازمان ده خو دا سابې ما وکړل طالبان څو دي دا د 2000 کسانو د پښتنې وکړل د امراتول کړل
د دې سرویګانو په ارتباط وسکه چې د افغانستان د نفوسو دي وګړو په ارتباط یو یا څه دا سروي تاسو فرسان 2000 نفر څه ډول انتخاب ول
2000 نفر خو دې باسوادان څو کسان وظیفه ورکړي او تاسو دې باسوادان نه پښتنه وکړي د دې سواد خلکو نه پښتنه وکړي په کمپونو کې لاړ شي د خلکو نه پښتنه وکړي چې مطلق په سواد دي وو مختلف خلک مارکړي چې باید د مختلف خلکو نه پښتنه وشي چې طالبان باید د څه نظر لري
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروی ته لاړ شئ او په څه شکل لاړی
زه خو له خطر سره مخ شوم یو هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړي خلک ترون شو وشتل شو چا معلوم نه کړی چا وشتل دا څنګه و دا خبره زم دا یو خطر سره مخ شوم ولګېدم او بچوم بیا نو دې نشاله خو نه غواړم هغه ته ناروی ته کم وخت کې ناروی ته پدې شکل راغلم
تاسو دې وشتلو یادونه وکړه چې تاسو دې چاله خو وو وشتل شوي مخې ته دې چې ناروی ته راشي ک دې دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکړي دا پېښه څنګه و
دا خو دې سپېخه چې سهار وز دې دې ویلې دروازه وټکه دې عادت خلاف دروازه تور عالم چې خلاص مې کړو نا پیژان دا سړی ور باندې ډزې وکړې یو کس دې دروازې کوڅه اخر سر کې ولاړو ډزې را باندې وشو په چپ خوا باندې لګېدلې مو په شا ول وې دم جګ شو مو په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساو نو څوک را پسې نه غلطه دا گاونډیان خبر شو هغه رااله به و گاونډي ته تما ټلیفون کتاب چا ورکړ یو ملګری ته مې ټلیفون وکړ ملګری به راغی هغه به زه خیبر هسپتال ته ورسولم یوونه یا لاسوځي بلته بیا د نشه دفتر ته لاړو اسلام آباد ته ته یو کور کې وسیدل بیا دا غین نه شاوخوا وخت په ته شو یان بیا راو ناروی ته
کله چې ناروی ته لاړې په ناروی کې مو کوم کار پیل کړ
ناروی کې می خو دلته چې ناروی ته لاړې بیا ول جبر دا کې دیجه دی په دا کله کې و بیا دا غین اورسته مې دلته جب نو نم چې زدا کړل یا وتن دا کله مې دلته وظیفه واسه معلمي مې کوله واته لاس کله معلمي مې دلته دی مختلف مضامین او خصوصا خلق چې له آسیا ناراضي او مکتبی ویلې نه کوم عمر ډیر می بس بایدلته دی اماغه دی عمر په اندازه باندې کینی په سنف کې نو هغه ته ما کیمیا او فزیک او د انګریزي او ناروجنی دا سبقونه ورته ویلې وو د پښتو ژبه درس نو ورکاوه دی هغه ته پښتنو ماشومان ته دلته وو بیا دې سال می څنګه کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم چې یو پکې دی هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ مورګنستان په نوم باندې او پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي په پښتنو باندې په افغانستان کې 50 کال کار کړی و هغه باندې مې سیمینار جوړ کړم هغه ډاکټر صاحب زیات چې دغه شاګرد په زوري کې هغه راغلی او خبرې وکړې د فرانسې پټک راغلی او د پاکستانه وستاس تاریخ راغلی او د فرانسې نه دوه درې سیمینار او دوی هم پکې ګډون کړی د خبرې پکې کړې دي خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم دا شان زه ډېر دي او وخت کمې ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه بیا مې خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یم لسیزه کې دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه همداسې پاتې ده او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې ادرې هفتو کې په امازون کې به هغه شي دا به هغې ته وخېږي او هلته به لوستلو ته برابر شي
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاس چې دا ناول تاسې په ناروی کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو
نه دا مې ناروی کې چاپ کو کوم شمار کې مې چاپ کوم نو د دې بیا چانس پیدا نه شي چې په خبر کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کوم او هغه مې بیا مې هغه باندې کار وکړ بیا مې کار وکړ هغه تان کې هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده تان په ویبسایټ کې
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي دا سې ډیره خلکو لاسته نه ورسی
نه بیا سره نه پوهه لاسته نه ولې من لري خلکو غوښته خو زه په دې بل ناول کې بن شو ما خدای ستاره نه پاتې چې برابر شي چې ته به چاپ کوم بل یو بل چاپ باندې ترجمه که خو هغه ترجمه یې خره نه غله بیا په انګلیزي کې ما چاپ نه کوم دغه بل می چې ده د اسکیپ فرام د ډیویل دا چې دا انګریزي کې مالک له خپل ما دی انګریزي دل تخپل تقویہ کړ ورته به ته انګریزي باندې وګورئ څو کال ته کې شم دی اوس برابر ده چاپته امازون کې البته هغه کې
په امازون کې بخپریږي
او
یعنی کوم چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې امادګی نه ده شولې چې چاپی کې
نه نو کدا چاپ شي په امازون ته دی شو داخل کې ولل د خو بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده نو دې پسې بيخي ونه کړې د ما چې چاپ شي کوم هغه پسې کمپني دا پبلشر پسې وګرځي ګم امازون کته چې جګ شي کې به شي بیا کومه کمپني خوښ شي کو یعنی خلکو ته به اماده څوک برابر به خلک کې ول ودی کنه
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپله
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم دا بدون وخت وړي چې یو بل ناول دی ولیکم په انګریزي کې نو دا باغ ته کوم ملګری به پیدا کوم چې تاسو په هغه کې په انګریزي نه پښتو ته وایي زه خپل په باندې فکر نه کوم چې خپل په پښتو باندې واړول شم ځکه ډېر کار نه ده
ورس په چی شي ته روي عموما
ورس په هم دا لیکل کې روما
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي
هر ورځ زه خو بس د یو عادت لرم ما چې دا وتهم کوله تا خبرې کما د وخت په پاسې ده لینا وای معنی شو ورې ده نو زه ټول عمر د وخت په پاسې کوم او د وخت کار کوم همیش سبای ادي ملایم لا وی دي چې له پاسې ده لیم او هغه کافی جوړو ما او بس شروع کوم لیکنه کوم هم دا باندې ورځ کې هم زم بچان سره باندې وخت ته بچان مې اوس پونټونو کې دي زه د هغه سره کومک نشم کولای هغه ما سره اوس کومک یې مالک
ډیر زیاته مننه واک صاحب کور مدان سلامت اوسې
تا نه باندې ډیر زیاته مننه
خوشاله دي غواړم سلامت اوسې
سلامت اوسې
بدی بولم گران بدی بولم خان بدی بولم من پوری ما بندی خانی وکا سنگا چی زوایم را سر دا سیاری وکا زدی سم قربان وای زم لکا مجنون مرم لکا مجنون خلقو پریمش دی لیلا پسے شارمی پکر ندی ملنگیان سی پسارا پسے کارم پلری وائی تارا تا ویل چارا تا ویل تارا تا ویل زلفان می تا گتلی دی کلا کشانا دسی دی خلی پلا گولی دی جار دی سندر تا وای تپرینی مائی سوپرینی مائی شپرینی مائی ما پلاس کی دخ پل یار تصویر مانی ولی مخت دیدت للی و سندار تصویر خوب کل رازی وای سما بسی اختر ستا بسی اختر را بسی اختر پا اختر کی دیدن نوی آری شایی سی پا نظر کری سپی ناس نوی دایدی کی دباخت وای رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا میں نے دل تجھ کو دیا میں نے دل تجھ کو دیا رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا میں نے دل تجھ کو دیا میں نے دل تجھ کو دیا در خیال د قلن در حال د قلن در دغه ټول زما ملګری دي ټول خواسونه د شهانو ران لري دي داسې هم کدا وای یو وان دیوالا زوان دیوالا روان دیوالا ناز کوا ناز بدی زونو ما تی پیارا تو آئی چی ار نازی دز رونو ما وکا دا سوزا وائی وائی کار دا ملنگی لار دا ملنگی شار دا ملنگی وتی شرط ملنگ رازی شنی دانی پغاڑا قلندر تا شیخان رازی لال دی غم شباز وائی تمی اولی دے زرمی اولی دے شمی اولی دے نبیا غواری استاد تور سرگو او دست بین مختما شا غواری چیری در سمزان وای بیاری عاشقان جاری عاشقان غوار
غواړی عاشقان ستاس بینی خلص او بد غواړی تجید دیدن دی ملاقات دی پنو بد غواړی سفر دروازه جان پیرانی او بی او چشمانی شرابی تربا خدا شبیائی